مننه عزت من اوریدونکو د دې سات په خبرونه کې به د موضوعات واوري. د نړۍ او افغانستان خبرونه ولسمشر کرزی له امریکایي چارواکو سره د خپلو خبرو ایجنډا تشریح کړه. له افغانستان سره د دوستۍ د دوام په حق له ولسمشر بوش څرګندونه په کابل کې د بهرنیانو امنیت، د غزنی له والی سره مرکه او ځینې نور مطالب. خو په سر کې توجه وکړئ د نړۍ د دې سات خبرونو ته چې فرشته جلالزی وړاندې کوي.
امریکایي مامورینو د ولسمشر کرزی په حکومت باندې نیوکه کړې چې د کوکنارو د پښتنو په لمنځورولو کې یې پوره هڅې نه دي کړې. ولسمشر بوش وایي له افغانستان سره مرسته پیدا نه ورکوي. اروپایي بانک د ازبکستان په خونړیو ناندریو غونډه کوي. د عراق په رغونه یاغي بلواګر ګوښوي او ویره ده چې په چیلي کې به کابو 500 سرتیري وژل شوي. دا پور نوای امریکایي چارواکو په افغان حکومت نیوکه کړي چې د هیروینو د سوداګرۍ د مخنیوي لپاره یې پوره هڅې نه دي کړي. د نیویورک ټایمز په ورځپاڼه کې چې نن یې دا مطلب خپور کړی لیکل شوی، هغو امریکایي مامورینو چې په افغانستان کې د میاشتې په سر کې د بهرنیو چارو وزیر کندلیزا رایس ته یو یادښت استولی او ویلي دي د ولسمشر حمید کرزي د مشرتابه له وجې په دې هېواد کې د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو پروګرام بې اثره سوی. نیویورک ټایمز لیکي د می د میاشتې په 14مه د بهرنیو چارو وزیر ته په افغانستان کې د امریکا له سفارت څخه د ټلیفون په کښه ویل سوي دي د افغانستان ولایتي مامورینو او د کلیو مشرانو د کوکنارو د کښتونو د ړنګولو مخه نیولې او د جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون لوړ پوړو افغانو مامورینو د دې په مخنیوي کې لږ څه کړي. ټاکل سوي ده چې د دوشنبه په ورځ به افغان ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې له خپل امریکایي سیال جورج ډبلیو بوش سره وګوري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جورج ډبلیو بوش په خپل ونیز راډیوي وینا کې دیموکراسي په لور د افغانستان د تګلارې ملاتړ وکړ. ولسمشر بوش دا یاده کړه چې افغانستان نوی اساسي قانون او نوی منتخب جمهور رئیس لري او د ځان د کامیابۍ د سپیناوي لپاره پارلماني انتخاباتو ته تیاری نیسي چې په سپتمبر کې به ترسره شي. ولسمشر بوش وویل د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له افغان جمهور رئیس حامد کرزي سره وګوري او امریکا به د افغانستان د دیموکراتیکو لاسته راوړنو د لا ټینګولو لپاره د دې هیواد ملاتړ ته ادامه ورکړي.
We're helping Afghanistan's elected government solidify these democratic gains and deliver
موږ د افغانستان منتخب حکومت څخه ملاتړ کوو ترڅو د دیموکراسي لاسته راوړنې ټینګي او یو رښتونی بدلون رامنځته شي. یو ملت چې وخت یې یوازې د طالبانو تر رهبرۍ پیژندله اوس د ازادۍ بیا ژوندي کېدل ویني او موږ به د دوی په لا بریالیتوب کې مرسته وکړو. خو د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جورج ډبلیو بوش په خپل ونیزه وینا کې له افغانو بندیانو سره د زور زیاتي او د دوو بندیانو د وژل کېدو په راپور خبرې ونه کړې. دا دواړه بندیان په 2002 کې د بګرام په امریکایي بند کې چې وژل شوي وو. د ولسمشر کرزی مخکې لدی چې امریکا ته ولر سی ویلی وو د دې راپور په اړه دوی سخت تکان خوړلای او د امریکا دولت یې هڅولې وو چې د داسې تیری د بیان تکرارېدو لپاره ډېر تر سختو سخت اقدام وکړي. د ازادي راډیو اوري ټاکل شوی چې نن به د ازبکستان په وروستۍ خونړۍ پاڅون باندې غونډه وسی. دا غونډه نن د اروپا د بیا رغونې او پراختیا د بانک په مقر کې چې په بلګراد کې جوړیږي. دې بانک چې په ختیځې اروپا او آسیا کې د کمونیزم له ماتې وروسته ګڼې مالي مرستې کړې دي، ژغ کړی چې د هغو حکومتونو په وړاندې د شدید غبرګون ښکاره سي کوم چې په ملکي خلکو باندې بندیزونه او شکنجې کاروي. د بیا رغونې او پراختیایي اروپایي بانک د ازبکستان ته د پور ورکول په دې دلیل ځنډولی چې هلته د بشري حقونو حالت نه ورده. اروپایي بانک په بلګراد کې د خپل دې ورځنۍ غونډې په ترڅ کې په ساحل لویدیځ اروپا کې د پانګه چونې په فرصتونو خبرې وکړې. د بانک مشر جین لیمر ویلي دی په البانیا، بوسنیا، هرزګوینا، کروشیا، مقدونیا، رومانیا، سربیا او مونتینګر کې اقتصادي حالت په وده کې دی او د پانګوالو د کار لپاره موقع مناسبه ده. د عراق په رغونې د ادارې مشر چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا چلول کیږي وایي د یخیانو پرلپسې بریدونه د عراق د بیارغونې کار ځنډوي او هغو کمپنیو ته بیې لوړوي چې د عراق د بیارغونې لپاره زړه ښه کوي. د دې ادارې مشر بیل ټیلر همدارنګه وویل یخیان په دې هېواد کې بهرني پانګوال او د تیلو د تولید د هغه کمپنۍ کارکوونکي ډاروي چې په ډېر خراب حالت او له خطره ډکو سیمو کې هم کار کوي. ټیلر چې پرون یې په بغداد کې یوې خبري غونډې ته خبري کولې وویل د عراق د بیارغونې لپاره د بودیجې 14مه برخه اوس د امنیت د سمولو په چارو لګېږي، ځکه په تېرو کال کې 295 کارګران او د امنیت ساتونکي وژل شوي دي او ویره ده چې په چیلي کې به 45 عسکر د یو پوځي تمرین په محل وشل سوي. د پلټنی مامورینو پرون په 90 ځوانو روزل سویو سرتیرو پسې د اندیز غرونه ولټول. دا کسان لا ورک دي او نن یې د لټون څلورمه ورځ ده. دا سرتیری د پنجشنبې په ورځ د اندیز د غرونو په لوړو کې په مارش بوخت و چې واورې ورباندې راوښویدې او کورنیو په پوځ باندې د دوی د ورکېدا تور لګولی. دا او د دې ساعت خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو له آزادې راډیو څخه واورېدل. اوس په افغانستان کې د ورځې 10 بجې او 6 دقیقې کېدونکي دي. یو ځل بیا زما عصمت ساروان نیکي هیلې ومنئ. په دې خپرونه کې به دا موضوعات واورئ. ولسمشر کرزی وویل چې له امریکایي چارواکو څخه به وغواړي چې افغان بندیان د ده حکومت ته ور وسپاري.
بل به داسې نه غواړم چې د افغانستان د خلکو د کورو ته ورتګ چې ناببره د اطلاف قوای ورځي او د خلکو رونهټي چې دا بند شي مطلق.
ولسمشر بوش امریکا ته د حامد کرزی د سفر په درشل کې وویل چې له افغانستان سره اړیکې پالي. آیا په کابل کې میشت بهرنیان د ناامنۍ احساس کوي؟ په دې راپور د غزنی له والی سره د هغه ځای په امنیت وشکی شو. بیا به د بلخ د امنیتي وظیفه حقله د دغه ولایت د اوسیدونکو نظر واورئ. ډاکټرانو د یو هندي فلم په خپرېدو د بندیز غوښتنه کړې. ولې کړې؟ په همدې پروګرام کې به ځواب واورئ. دغه راز ژوند په شیبو کې پروګرام هم د څو نورو راپورونو په څنګ کې لرو. خوس توجه وکړئ د افغانستان څو خبرونو ته چې خان محمد سیند راټول کړي او وړاندې کوي.
د پکتیا په ولایت کې مخابراتي دستګاه جوړه شوه. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې حرفه‌ای کورسونه پرانستل شول. او د غزنی په ولایت کې د ماین د چاودیدو په پیښه کې 4 تنه ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د پکتیا ولایت د سمکنۍ په ولسوالۍ کې د کودان په نامه د یوې مخابراتي دستګاه په درولو سره د دې سیمې مخابراتي اړیکې د هیواد د 4 ولایتونو سره ټینګې شوې. د دې دستګاه د پرانستلو په مراسمو کې د مخابراتو د وزارت د پوځي معینیت درستیزوال تورن جنرال محمد ایوب منګل حاضر و. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د مختلفو حرفو د زده کړې په مقصد د شهیدانو د تخنیکی ښوونځیو په نامه لنډمهالي کورسونه پرانستل شول. په دې کورسونو کې د دې هیواد وزګار ځوانانو ته د دوی د خوښې سره سم کمپیوټر، بهرنۍ ژبه، اهنګري، تراشکاري او داسې نور مهارتونه ور زده کول کیږي. د دې کورسونو مالی لګښت یوې سویسی مؤسسې په غاړه اخیستی دی. د غزنی په ولایت کې د یو ماین د چاودیدو په پیښه کې 4 تنه ووژل شول. د غزنی ولایت د امنی قومندانۍ سرپرست سمونوال عبدالمالک ویلی چې یو مینی بوس موټر چې د تنګی نیازو له کلی څخه د اندړ ولسوالۍ ته ته د لارې کې پر یو ځای پر ځای شوی ماین ور وخوت چې لامل یې 4 تنه مړه او 3 ټپیان شول. ټپیان د سیمې روغتون ته لیږدول شوي دي. خبر زیاتوي چې د حیرات او قندار په ولایتونو کې هم د ماین د چاودیدو له امله 100 تنه ټپیان شوي دي. د بدخشان ولایت امنیتي موظفینو د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې یو اندازه وسلې ترلاسه کړې دي. په دې وسلو کې یو توغندې وشتون کې درې سپکې وسلې، د کټاروف یو ماشینګړه، د منځني هوان 2 صندوقه سرګلولې، د زیکو یو سوار 10 بکسه ګولۍ، د بی ام توغندې 8 مینونه، یو مکاروف تمانچه او د هوان 50 مینونه شامل دي. د یو بل خبر لمخه د کابل ولایت د شکرداري په ولسوالۍ کې یو اندازه مهمات د کابل خار د 15 امنیتی حوزې د پولیسو لخوا کشف او ترلاسه شوې دي. خبر زیاتوي د کابل ولایت د سروبي په ولسوالۍ کې هم یو د شکا او د هوان 15 مینونه د پولیسو لاسته ورغلي دي. داود آزادۍ له رادیو څخه تر دې مهال ورستي کورنی خبرونه.
او د راپورونو لړۍ د ولسمشر کرزی په هغو څرګندونو پیلو چې پرونې امریکا ته د سفر نه مخکې په کابل کې کړی دی. هغه وویل چې په بګرام کې د امریکایي عسکرو لخوا له افغان بندیانو سره د زور زیاتیو تورونو ټکان ورکړی دی. په بګرام کې د وهلو ټکولو له امله د دوو افغان بندیانو د وژلو خبر نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې خپور کړی و. ولسمشر کرزی ویل چې له امریکا څخه یې غوښتي هغو عسکرو ته سخته سزا ورکړي چې له افغان بندیانو سره یې دا ډول چلند کړی دی. د وویل د بګرام په هوایي اډه کې د امریکایي عسکرو چلند د نه منلو وړ دی او دا موضوع به د امریکا له ولسمشر جورج دبلیو بوش سره په کتنه کې یاده کړي. امریکا ته تر روانې دوه مخکې په کابل کې د ښاغلي کرزی د څرګندونو تفصیل د علینا راسی په راپور کې واورئ.
ښاغلي حامد کرزی امریکا متحده ایالات ته دغه سفر روانې دوه مخکې په مطبوعاتي غونډه کې خبریالانو ته د خپل سفر د موخې په باب څرګندونې وکړې. نوموړي د یو پوښتنې په ځواب کې چې دی به د امریکایي مقاماتو سره د افغانستان په ټولو امنیتي، سیاسي او اقتصادي چارو کې په کومو عمده مسایلو بس وکړي وویل.
د افغانستان حکومت غواړي چې امریکا تضمین وکړي چې د افغانستان سربې د دوامدار مودې د لپاره پاتېږي، د افغانستان سربې پیاوړي ډېری اقتصادي مرستې کوي، افغانستان سربې د امنیتي مرستې کوي، د افغانستان ملي اردو او پولیس پر اترو دي، د ادارې په جوړېدو کې مرسته راسره کوي، د خارجي مداخلو په بندېدو کې مرسته راسره کوي، د خارجي مداخلو د مطلق بندېدو ژمنه به راسره کوي او د افغانستان سربې په دغه اساس یو دوامدار ژمنه د همکاري کوي. شپاکی د افغانستان حکومت په خپل کار پوي او دوی په خپل کار پوي، موږ په خپل وظیفه پوي او دوی په خپل وظیفه پوي. دا د ملل متسرم کو، دا د نور سر کو.
یو رسمي راپور نو پر بنسټ لکه څنګه چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په زندانونو کې دوه تنه افغان بندیان وژل شوی، او هم بل مسله دا چې ډېر ځله د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د ائتلافي ځواکونو د خپل سري عملیاتو په باب نیوکه او شکایتونه کیږي.
د امریکای د ولسمشر سره بزه د افغانستان غوښتنه پیشنهادات وړاندې کوم. یو خو به داسې نه غواړم چې د افغانستان بندیان بیرته افغانستان ته راشي، بل به داسې نه غواړم چې د افغانستان د خلکو د کورو ته ورتګ چې نه ببره د ائتلاف قوای ورځي او د خلکو کورونه لټي چې دا بند شي مطلق، چې دا ټول عملیات باید د افغانستان په موافقه وسي او یا د افغانستان په ذریعه وسي که چیرې کوم شک موجود وي، دا موږ مطلق د دې بندې دا غواړو.
همدارس ښاغلي ولسمشر کرزی سربېره په دغو څرګندونو دې ته هم په اشاره سره وویل چې د بل ټولو هیوادونو څخه افغانستان دولت ته د افغان بندیانو د ورکړې غوښتنه وکړي. دغه پروسه به هم د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو سره خبرې وکړي چې په افغانستان کې د بندي پریکړو له مخې پیل شوې وه او د پارلماني ټاکنو په ترسره کېدو به پای ته ورسیږي، چې په دې اړه یو ځل بیا افغانستان له ټولو اړوندو څانګو سره مذاکره وکړي تر هغو چې وروسته له دې ټولې پریکړې د افغانستان د دولت او حکومت په چوکاټ کې ترسره شي. او دا یې هم زیاته کړه چې دی به د امریکا متحده ایالاتو هغه ژمنې ترلاسه کړي چې د افغانستان په ټولو چارو کې د مرستو او همکاریو لپاره په دوامداره توګه له افغانستان سره پاتې شي.
امریکا ته تر روانې دوه مخکې د ولسمشر کرزی څرګندونه وی. له بلې خوا د امریکا ولسمشر جورج دبلیو بوش دغه هیواد ته د ولسمشر کرزی د سفر په درشل کې وویل چې له افغانستان سره به دوستي وپالي او خپل مرستې به ترې ونسپموي. ولسمشر بوش رادیوي وینا کې دغه راز په افغانستان، پاکستان او عراق کې د یو شمېر ترهګرو نیولو ته په اشاره سره وویل چې امریکا د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې پرمختګ کړی دی. په دې اړه د هغه د څرګندونو نور جزئیات له فریدي هوډ سیفي څخه واورئ.
د امریکا جمهور رئیس جورج دبلیو بوش اویل امریکا ازادۍ ته د رسیدو او تروریزم ته د ماتې د هدف په لاره کې ډیر ښه پرمختګ کوي. د پخپلی اونیزی رادیوی وینا کې چې پرونی کړي سپینی مانای ته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی سره یې د کتنې یادونه هم کړي. بوش اویل افغانستان اوس خپل اساسي قانون او ټاکل شوی ولسمشر لري.
We're helping Afghanistan's elected government solidify these democratic gains and deliver real change.
موږ د افغانستان د انتخاب شوی حکومت سره د دیموکراسي او د حقيقي بدلون په لار کې مرسته کوو. هغه ملت چې یو وخت یې یوازې د طالبانو وحشت درکاوه، د دې بوس د ازادۍ بیا زرغونې دلبيني، موږ به له هغه سره مرسته وکړو تر څو دوی بریالي شي.
بوش په خپل رادیوي وینا کې زیاته کړه ترهګر په دې پوهیږي چې نور په منځني ختیځ کې دوی ته ځای نشته، ځکه خو غواړي چې په منځني ختیځ کې د پرمختګ مخه ونیسي. د وویل موږ په افغانستان کې په لسګونو یاغیان او تروریستان د عدالت منګلو ته سپارلي دي. په پاکستان کې د القاعده ډلې یو لوی مشر ونیول شو. بوش په عراق او د سوریې په پولو کې د ترهګرو نیولو ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې امریکا به د تروریزم په ضد جګړې ته ادامه ورکړي.
دا د امریکا د ولسمشر جورج بوش څرګندونه. د وی خبرتیا وروسته به د غزنی د امنیتي وزیر په حق له دغه ولایت له والی سره مرکه خبره کړو او بیا به ووري چې آیا په کابل کې مشت بهرانیان امنیت احساسوي. دغه راست په دې خبرونه کې ژوند په شیبو کې پروګرام لرو، خو په راتلونکو خبرونو کې دا پروګرام مه هیروئ.
آزادی
رادیویی مجله د آزادۍ مجله په افغانستان او نړۍ کې پر کلتوري، ادبي، ټولنیزو او تاریخي موضوعاتو مطالب خپروي. هر اونۍ په دې بندر کې زما میلمانه یې د آزادۍ مجله له آزادۍ رادیو.
اوس په افغانستان کې د ورځې لس بجې او پنځلس دقیقې دي. مخکې تر دې چې په کابل کې له میشتو بهرنیانو څخه واورئ چې آیا دوی په دغه ښار کې امنیت احساسوي او که نه، غزنی ته به لاړ شو او د غزنی د والي له خولې به واورو چې هلته امنیتي وضعیت څنګه ده. د غزنی له والي اسدالله خالد سره د ازادۍ راډیو خبریالي حسیبي شهید مرکه کړې او لومړی یې ورڅخه پوښتلي چې په غزنی کې مظاهرې وشوې، د دغو مظاهرو په ترڅ کې وینې وبهېدې، له بلې خوا د انتخاباتو یو تن کاندید اختر محمد ټولواک هلته ووژل شو. تاسې په څه اساس وایاست چې په غزنی کې امنیتي حالات ښه دي؟
مگر شہادت یو ٹرورسٹی حملہ ہوا سپاہی یو نفر ٹرورسٹ اور دل سوا مڑے پاتے دا یو بل ملک رہے ہم وہ دل سو چھو نفر رہے ہم یو ایل سی وی پر ایکس دی ٹرواک صاحب کی شہادت بنا دیجیے کہ جی خلق وفا کے ساتھ ساتھ عمرہ پاری دیدی اور خالق نور ہم لمو سر زیادہ ہم کافی بلا خبر کے تظاہرات ہوتا دا یو منظم پروگرام ہو یواز په غزنی کې نو دی افغانستان په ګډ ګډ کې د تظاهرات وشول، بعضی خشونت ته واوښتل او بعضن آرام تیر شو. په هغه ځایو کې چې خشونت شوی، مثلا دولتي تاسیسات دوته ورچول شوی، موټرو ته او د هلته د خلکو کورونه او دوکانونه پکې جوړ شوي، خو غزنی کې دا پېښه نه درلوده او د هغوی مخنیوی وشو.
دا سمه ده، والی صاحب چې په نورو ولایتونو کې هم قهرجنې مظاهرې شوي، خو که تاسې ووایاست چې ستاسې په ولایت کې ولې دا مظاهرې لومړی سوله ییزې وې او وروسته بیا دا هم قهرجنې شوې؟ او بله خبره دا ده چې د راپورونو له مخې په دغو مظاهرو کې د ځینو بهرنیانو لاس هم و، آیا تاسې دا تاییدوئ؟
اول دا چې زه کاملا تاثیر کانې یم په دې کې خارجي لاسونه وو او دا اولین ځل نه ده. هر وار چې افغانستان ته یو پړاو ته ځي چې د افغانستان دی موضوعی او دی افغانستان دی صبات دی حیثیت دی بی آیادی او دی افغانستان دی یو قانونی مل په حیث سره رامنځته کېدل په نړیواله جامعه کې څه موضوع منځته راځي، د افغانستان خارجي دښمنان د خپلو داخلي عمالو په ذریعه سره یو څه نه یو څه مشکل جوړوي. دا خو په تاسې یاد کړي چې زموږ رئیس جمهور په سفر کې وو او مخکې تر سفره یې لویه جرګه راغوښتې وه او افغانستان سره د ستراتیژیکو منافعو خبره پکې مطرح وه، او هلته په اروپا کې هم د افغانستان په سرنوشت باندې له اروپاله اتحادیې او له ناتو سره خبرې کېدې. دا یو منظم پلان و چې خارجیانو لخوا جوړ شوی چې داسې اعمالو ته لاس واچوي. او دویم جز یې دا ده، په غزني کې مظاهره د تظاهراتو د قانون مطابق نه وه، هېچا موږ ته خبر نه و راکړی، د موږ پولیسو سره په تماس کې شوي نه وو. موږ هغه اپراتیوي راپورونه چې مو درلودل یوه ورځ مخکې مو له ټولو علماو سره تماس ونیو او ټول په دې باندې قانع وو چې موږ دا تظاهرات د جمعې په ورځ باندې نه کوو. نو کله چې بیا هم تظاهرات شروع کېږي، تر یو حده پورې اول کې سلامي کوي، دویم ګروپ چې ورسره یو ځای کېږي هغوی په تشدد باندې لاس پورې کوي، تشدد کوي، سرداري ورسره وي، ډزې کوي، د نور قمندان د امنیې پکې زخمي شو، یو بل افسر د پولیسو شهید شو پکې. او دا هم نه ده ثابته چې موږ پولیسو هېڅ وخت په مظاهرهجانو ډزې هم نه دي کړي، او هغوی ډزې وي. نو دا هم چاته نه ده ثابته چې دغه کسان چې د مظاهرهجانو له منځه زوبل شوي دا د چا په ذریعه سره د چا په واسطه باندې زوبل شوي دي. نو دا د نیمې همدې خلکو چې پولیسو یې ډزې کولې، په دې هم ډزې وکول
خالد چپ. تاسی پخپل ویلی وو چې په دغه مظاهرو کې تاسی زینه په نقاب پوښلي بهرانیان هم نیولی، په دې اړه مو پلټنې پیل کړي. تاسی کومې رباني وکړي وو چې د دغه څېړنو او پلټنو پایلې څه دي؟ آیا دا کسان د سند به وو او کنه؟
د تحقیقاتو نتیجه به وروسته د وخت را رسیدو سره ټول وطنوالو جوانو سامې ته ورسي.
خوالی صاحب که د وروستۍ پوښتنې په ځواب کې راته په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې او ولایتي شورا د پیل شوي بهیر په اړه معلومات راکړي، چې دغه بهیر هلته لکه څرنګه چې تاسو وویل یو کاندید هم وژل شوی، نو دغه بهیر به څومره له امنیتي ګواښونو سره مخامخ وي هلته، او په دغو شرایطو کې به دغه ټاکنې څنګه سرته ورسیږي؟
زه به دا درته ووایم چې په ټوله دنیا کې د انتخاباتو په دوران کې جنجالونه یې بریدونه ټولواک باندې فکر نه کوم چې دا یوازې د دې په خاطر باندې وشي. ټولواک صاحب کاندید و پارلماني انتخابات، ټولواک زموږ یو ملي شخصیت و، او هغه فکر کوم چې د هغوی د کامیابېدو سوال نور نه و پاتې، هغوی سل په سل کې بې رقیبه کامیاب وو. زه دا اطمینان در کوم، تاسې هم انشاءالله په دې خبره پوهېږئ چې د افغانستان خلکو نوره دا اراده کړې، هغوی د یو ولس تاریخ خواته روان دي، او دا ټول ټاکنې به اتمن کېږي، خامخا به کېږي. موږ د دښمن دا کوششونه دي ریاستي دولت د انتخاباتو کې هم ولیدل، په هغه وخت کې حتی جومات شهید شو، اووه کسان په کې دننه شهیدان شول. خو موږ د خدای تعالی په فضل سره الحمدلله له هغه پړاو نه تېر شو، او مطمئن یم چې دې پړاو نه به هم تېرېږو. که څه هم دا خبره اسانه نه ده، زموږ دښمنان تر اوسه وجود لري، او هغوی به خپل کوششونه کوي.
د غزنی د امنیت په حکله د دغه ولایت د والی مرکه و چې د امنیتي وزیر په حکله یې ډاډ څرګنده و. له غزنی څخه وزو، خو د امنیت له موضوع نه وزو. په کابل کې د یوې ایټالوۍ له برمته کېدو وروسته دا پوښتنې پیدا شوې چې آیا کابل د بهرنیانو لپاره خوندي ځای دی؟ د افغانستان حکومت وایي مخکې تر دې چې د پاملرنې د نړیوالې موسسې دا کارکوونکي وتښتول شي، په کابل کې میشتو بهرنیانو ته خبرداری ورکړی و چې د شپې په مخه ناوخته په ښار کې ونه ګرځي. خو آیا له دې پیښې وروسته اوس په کابل کې میشت بهرنیان ځان په دغه ښار کې خوندي احساسوي؟ د دې پوښتنې ځواب د فرشتې جلالزوی په راپور کې موندلی شئ.
د کابل نوی ښار له ګڼې ګوڼې ډکه هغه سیمه ده چې زیاتره بهرنیان پکې میشت دي. د بهرنیانو لپاره زیاتره رستورانتونه، مېلمستونونه، د انټرنیټ خونې او په غربي دود جوړ سوي د سودا پلورنې ځانګړي لوی مغازې او هوټلونه هم ډېری په نوي ښار کې دي. له همدې امله دلته تر بلې هرې سیمې د بهرنیانو راشه درشه زیاته ده. تیرونه د پاملرنې د موسې و ایټالوي کارکوونکي هم همدې ځای ته له ویلنډې پرتې سیمې څخه وتښتول سوه. د افغانستان حکومت وایي نوی ښار یو له هغو سیمو نه ده چېرته چې دوی په کابل کې له میشتو بهرنیانو په ورځني ژوند کې د احتیاط غوښتنه کړې ده، او دا یې د هغوی غوږونو ته رسولې وه چې یوازې او د شپې تر ناوخته پورې دوی په دې سیمو کې له تګ راتګ نه ډډه وکړي. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ویاند جاوید لودین وایي د امنیتي دولتي ځواکونو لخوا له یو شمېر نیول شویو کسانو څخه د تحقیقاتو په بنسټ دوی د مخه لا د داسې تښتونو اټکل کاوه، او خپلې د اندېښنې په کابل کې د سفارتونو له ډیپلوماتانو او د نادولتي موسسو له بهرنیو کارکوونکو سره شریکې کړې وې.
خارجي غیر دولتي انجوګانې، د ملل متحد دفترونه او نور سفارتونه ټول زموږ د داخله وزارت لخوا دوی ته دا خبر ورکړل شوی و چې شاید په دې ورځو کې په داسې اقداماتو باندې لاس پورې شي. په دې سه په ځینو دلایلو سه هغه تبان امنیتی مسائل دی او زیات نو په همدې اساس دی خلکو ته په کافی اندازه فار ورکړل شوی و، او ویل شوي و چې دوی د ډېر احتیاط نه کار واخلي، خصوصا په ځینو مناطقو کې لکه دغه منطقه کې ناوخته دی نه ګرځي تر هغه وخته پورې. خب متاسفانه کاروز شوی اوس به نه وایو څه په دې کې ګناه د چا وه یا ملامتي د چا ده.
خود ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یا UNDP کارکوونکي هیما وایي دې کله هم په جنگ ځپلي افغانستان کې ځان خوندي نه ده احساس کړی. هیما له دوو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې کار کوي. دا وایي زه لکه یوه بهرنۍ تر میدانګازې په غوږونو کې وې، خو اوس حالات نور هم کړکېچن شول. تل داسې احساس کوم چې څه وخت به څوک راځي او ما به تښتوي.
No, I don't feel safe here, but I've never felt safe here. Afghanistan is a post-conflict.
Dawai, na. Za kala ham zan khondina bolam aw kala mi ham zan khondina da balalai. Afghanistan la jagre wa tarahi wa da. Da Clementina tar rukida da makha ham da de tay halat ta pokato sara za tal ba khabarawam aw da wira mi pazra ki wa. Us za tir kala la motor na chuta kejam. Da motor pisit ki mi ham tal kamar ban talalai aw darwaze ra pisi bandi. Ma sham da khpulu dostano lido ta nazam. Aw na ham da pkhwa pisir la kara وسته رستورانت ته د ډوډۍ خورولو لپاره ځم.
یو جست مور الټ مور اویر.
خو یو بل بهرنی مایک چې د کاناډا ته بده او په افغانستان کې په لوجستیکي چارو بوخته د هیما په څیر نه ده ډارېدلی. مایک وایي هغه نه بیریږي. دوه کاله کېږي چې په افغانستان کې ژوند کوي خو کله یې هم د ډار احساس نه ده کړی. تور پوستي مایک د نوي ښار په یوه مغازه کې سودا اخیسته او د ازادۍ راډیو ته یې وویل تل باید سړی له احتیاطه کار واخلي ځکه دا نه ده څرګنده چې څوک په تښتول کېږي.
زه په کابل کې ځان خوندي بولم. ستونزه نشته. څوک نه پوهیږي چې هغوی به بیا څوک تیښتوي او د څه دپاره ځکه خو باید احتیاط
وکړو.
مایک سر په یوه دسمال تړلی و. په غوږونو کې یې غوږوالۍ او په غاړه یې پنډ پنډ زنجیران اچولي و. د په ډېره سړه سینه وویل په افغانستان کې ډېر امنیتي ځواکونه د دوی ساتنه کوي نو د دې اړتیا نشته چې دی په ډار وګرځي. په عین حال کې هیما د افغانستان له خلکو غوښتنه کوي چې په دولت باور ولري. دا وایي که خلک په حکومت باور ونه کړي نو حکومت ته به په یوازیتوب سره کار کول ګران وي. هیما وایي د افغانستان په امنیتي ځواکونو باندې باور لري او ډاډه ده چې د داسې څه کېدو مخه به ونیسي. خو د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د حالاتو د سمولو لپاره دې له ایساف او نړیوالو ائتلافي ځواکونو سره په ګډه کار وکړي، د کلمنټینا تښتونکو ته ونیسي او سخته سزا دې ورکړي. دا وایي د کلمنټینا تښتونه به په هیڅ حالت کې په افغانستان کې د دې په کار بد اغېزه ونه کړي. زه به له دې کبله افغانستان نه پرېږدم، خو زه هر سهار وختي په 4 بجې راپورته کېږم. له ځان سره فکر کوم چې که وتښتول سوم نو څنګه به ځان خلاصوم. بیا تمرین کوم دا چې څنګه به تښتونکو ته سکان ورکوم، وهم به یې او له ځانه به څه ډول دفاع کوم. که څه هم افغان ولس په دې باور ده چې د کابل امنیت د هیواد د نورو ولایتونو په پرتله ډاډمن ده، خو ځینې کله په کابل کې داسې پېښې رامنځته کېږي چې د دې ولایت امنیت هم تر پوښتنې لاندې راولي. په داسې حال کې چې افغان ولس مشر حامد کرزی په وار وار له نړیوالې ټولنې د هغوی د دایمي همکاریو غوښتنې کوي، د چارو څېړونکي په دې باور دي که حالات همداسې کړکېچن وي نو د بهرنیانو لپاره به په دې خبرې باوري کېدل ګرانه وي چې نور په افغانستان کې د دوی د پرمختیایي پروګرامونو لپاره لاره خلاصه ده.
په کابل کې د پاملرنې د نړیوالې موسسې د ایټالوي کارکونکو له برمتګ کېدو وروسته په دغه ښار کې د میشتو بهرنیانو امنیتي وضعیت کتنه وه. د خبرونې په دوام کې به واورئ په ایران کې پر افغان کډوالو د نویو قیوداتو په مزار شریف کې د غلاو د زیاتېدو او په همدغه ښار کې د یوه سیمینار راپورونه. ساعت 10:00 او 20 دقیقې دی. آزادی رادیو ته وغږیست. ایرانی چارواکو له دغه هیواد څخه د افغان کډوالو د استلو لپاره یو لړ قیودات پر افغانانو وضع کړي. د ایران د حکومت له نوي پریکړې سره سم که هر افغان تر یوې نیمې میاشتې وروسته په ایران کې پاتې شو نو سړي سر به د ایران حکومت د کال د شاوخوا $200 معادل پیسې ورکوي. ایران تر دې وړاندې د افغان کډوالو پر زده کړه بندیز اعلان کړی و. په ایران کې د ازادي راډیو د خبریال سید احسان د راپور پر بنسټ فریده هوډ سیفی په دې حکله تفصیل وړاندې کوي.
د ایران د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د ایران د لوی ښارونو په مسؤلینو غږ کړی چې له میشتو افغان مهاجرو نه دي د دوی د اوسېدو فیس واخلي، د افغانانو په غیر قانوني کاردې بندیز ولګولی شي او له ځینو ښارونو نه دي افغانان ژر تر ژره ووځي. په ایران کې د ازادي راډیو خبریال سید احسان راته وویل چې دغه خبره پرون خبریالانو ته د ایران د کورنیو چارو د وزیر مشاور احمد حسینی کړې ده. د وویل چې افغانان به د چنګښت میاشتې له پیل یعنی یوې میاشتې وروسته د ایران دولت ته په ښارونو کې د اوسېدو فیس ورکوي. حسینی ویلي د ایران د دولت د فیصلې له مخې اسلامي شوراګانې موظفې دي چې د ښارونو د لویوالي په تناسب له افغان مهاجرونو هر کال د هر مهاجر په سر د 1,000,000 نیولې تر 1,500,000 تومانو پورې چې نږدې 200 امریکایي ډالرو ته رسي راټولې کړي. حسینی ویلي چې د ملګرو ملتونو ټولنې د ایران په کمپونو کې هم له افغان مهاجرو سره مرستې بندي کړي دي. د ازادي راډیو خبریال سید احسان وایي اوس مهال په وو بیلابیلو کمپونو کې 4 سره افغان مهاجر اوسېږي. د ایران دولت فیصله کړې چې دغه کمپونه به نور خپله د افغانانو لخوا اداره کیږي. د ایران د کورنیو چارو د وزیر مشاور ویلي له دې نه وروسته به هیڅ یو افغان مهاجر ته د پیژندنې کارت یا کمبل سند ورنه کړی شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر له خپل دولت نه هم غوښتنه کړې چې افغانانو ته د کار اجازه ورنه کړي. د ویلي چې پولیس باید هغو افغان مهاجرو سره چې په ایران کې په غیر قانوني توګه کار کوي سخت چلچلند وکړي.
د ایران د کورنیو چارو د وزیر مشاور د ایران په ځینو ښارونو کې د افغانانو د اوسېدلو د بندیز یادونه هم کړې ده. د ازادي راډیو خبریال وایي تر اوسه افغانانو یوازې د عراق سره په سرحدي سیمو کې د اوسېدو اجازه نه درلوده، خو اوس په زابل، سیستان او بلوچستان ایالتونو کې هم د دوی په اوسېدو بندیز لګېدلی دی. د ایران دولت